د شپې نه هبا جه شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو ری قدر من اوریدونکو د خبرونه چې تر لاسو بجو دوام کوي په خبرونو پیلېږي. د ناروې د کډوالو شورا نن اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له کبله د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه وځنډول. د شورا په یو بیان کې ویلي دا لومړی ځل دی چې دوی اړ شوي له جګړو، ناورینونو او بې ځایه کېدو اغېزمن شوي. نږدې شلو هیوادونو کې د سلګونه زره خلکو لپاره روان او بیړني بشري فعالیتونه وځنډوي. په بیان کې راغلي چې د ناروې د کډوالو شورا اړه د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې خپل مرستندوی کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او ډېر ژر به په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې د امریکا لخوا تمویل شوي مهم بشري پروګرامونه وځنډوي. دا شورا وایي چې په 2024 کال کې د امریکا په مالي مرستو له 1.6 میلیون خلکو سره مرسته کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې د هیواد بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د هیواد د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو هغه وړاندیز رد کړی دی چې ویلي دي فلسطیني دولت د سعودي عربستان په خاوره کې جوړ شي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دوی دا ناممکن لمنل شویو حقایقو سره په ښکاره تضاد کې او د سعودي عربستان د حاکمیت سرغړونه ګڼي. بیان زیاتوي چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغه چې اشغال دوام لري او د فلسطینی وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي غزه او سیمه به بې ثباته پاتې شي. نتنیاهو متحدو ایالاتونو ته د وروستي سفر په ترڅ کې وویل چې ریاض کولی شي په سعودي عربستان کې دننه یو فلسطینی دولت جوړ کړي. دا تبصره هغه دا تبصره وروسته له هغه وکړه چې ټرمپ وویل د غزې کنټرول د امریکا په لاس کې واخلي او خلک دې بل ځای استوګن شي. د فراه ولایت د ابو نصر فراهی د بندر د طالبانو کمیسار وایي د بندر ته په لاره کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. محمد اسماعیل زاهد وایي د دې کسانو موټر نن ماسپښین هغه مهال د سړک د غاړې پر ماین برابر شو چې دوی د بار لپاره فراه ته روان وو. د هغه په وینا ماین له پخوا هلته پاتې وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا هغه احتمال رد کړی دی چې هیواد اوکراین ته د اوږده وطن ویشتونکي تاروس دوله توغندي واستوي. ښاغلی شولز د خپل محافظه کار سیال له هغه نظر سره مخالفت وکړ چې وایي د روسیې په خاوره کې د اهدافو د ویشتلو لپاره باید اوکراین ته ویجاړونکي وسلې ورکړل شي. هغه په داسې حال کې چې د جرمني عمومي انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي پرون د محافظه کار ګوند په مشرۍ د ائتلاف له کاندید فریدریخ میرز سره په 90 دقیقې مناظره کې دا څرګندونې وکړې. شولز وویل دای فکر نه کوي چې د روسي قلمرو ته د دې وسلو استول به سم کار وي. میرز چې په نظر پښتنو کې له شولز مخکې دی ویلي وو چې اوکراین ته د تاروس توغندیو د سپارلو په اړه د ده نظر تل مثبت و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او ویل دی باور لري چې دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ټرمپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دا خبرې د ده له لوړې مخکې وي که وروسته، خو څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پارولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او د ګواتیمالا د پلازمینې ګواتیمالا سیټي د اور وژنې اداره وایي لږ تر لږه 1.5 کسان نن د یوې لویې لارې په اوږدو کې له یو پله څخه د یو بس د راغورځېدو په پیښه کې مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار مهال وشوه. ویل شوي چې دا بس له ګواتیمالا سیټي څخه د وتلو په حال کې و. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبريږي. و باورې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولای چې د مرستو د پروژو قراردادونو کې لاسوهنه کوي. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وشاربو.
د طالبانو د ډلې مطمئن خلک لستونه جوړي خلک راولي او لستونه ورته ورکی هغه بلنۍ کارکون کله پوهیږي چې دا رښتینی هغه مستحق خلک ده کنه.
مقابل کې د ایران سرپرست سفیر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې د حل خبر ورکړی.
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان نه د ازبکستان د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث پرې وشو خبرې کوو.
داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو 3 کلونو بیاسو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. مایک والتس له امریکایي رسنۍ NBC نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې چې طالبان په قراردادونو کې لاسوهنه کوي او د په وینا له دې کبله د امریکا خلک نه غواړي د دې لارې خپلې پیسې افغانستان ته واستوي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې تل ټینګار کړی و چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو للارې تر بیوزلو خلکو رسول کیږي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
سرالته چې په وار وار د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشري د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لاره تر اړمنو افغانانو رسیدي. خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره د دوی د قراردادیانو په غوړه کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنۍ NBC نیوز سره مرکه کې وویل
I don't think the American people support $3 billion+ going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لپاره لاري طالبانو ته ل 3 میلیارډ ډالر زیات او پیسو د ځنګړي کولو ملاتړ وکړي. هغه قراردادیان چې واځي طالبانو ته د اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنه ګټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي. او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لازمي ته څېړنه او کمیسونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا همغه کار هم کوي.
خغلی ویلز د امریکایي پر پراختی ادارې USAID چې اوس د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت سره ګډه شوی دیو کوکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمتوګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویان دي زبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او ویدا ویرات کړي او ویلي دي چې دوی بارکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان دننه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دلته واقعیت وضعیت همدا شده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان نه چې اول قرارداد بدي طالبي بل چاته اجازه نه ورکوي. ما ته خیریه بنسټونه نور ادارات د په ولایتو کې همکار کوي نو دوی د حیات د نظر لاندې به توضیح کوي او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کیږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو کارکونکي بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سل حقیقت لدی. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکي رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پکینیم پنیم باندې لیکي به هر رقم ته چی بیا دغه نورست بشری مرستې ملک ته وکیل ته راځي او د کلی ملا هم پکې شاملي. دغه خلک چې دغه کلی کې کوم مالداري کوم مخور خلګي نو مجبورن هغوی ته ورکول کیږي ځکه چې د وکیل او د ملا او د ملک کارونه ټول همدې خلکو پورې تړلی، نو هیڅکله هم نړیوالې مرستې په شفاف ډول دلته نه دي ویشل شوي او نه غریبو ته رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستې وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې سږکال یې د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا ویلي و چې طالبانو یې د کارکوونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړي چې په خبره یې دا مداخلې د تیر کال په پرتله 3% زیاتې شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس ویلي دي چې طالبان د ملګرو ملتونو د مرستو د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. د نړیوالو په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنو د ادعاو په اړه مې د چارو د شنونکي نصر احمد شیرزي نظر وپوښت. ښاغلی شیرزي، د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې د ملګرو ملتونو د مرستو د ویش او قراردادونو د سپارلو په بهیر کې د طالب چارواکو بخښي، د طالب چارواکو د لاسوهنو ادعاوې دته څومره کره ښکاري؟
د طالبانو واکمنی داسې واکمنی ده چې هلته د طالبانو د اجازې نه پرته څوک سا نشي ایستلی، څوک خلک ویریږي او کومن نشي لیکلی. هر څه چې په افغانستان دننه کېږي د طالبان د څیړنې لاندې صورت مومي، هلته که بشري مرسته راځي که بهرنی همکاران وي هلته هغوی څه پوهېږي چې دغه مرسته چا ته ځي. لسونه ما ګزارش کې واورېدله چې همدغه وکیلان او ملا امامان او د طالبانو د ډلې مطمئن خلک هغه یا اعتمادی خلک لستونه جوړی خلک راولي او لستونه ورته ورکی، هغه بلنۍ کارکون کله پویږي چې دا رښتینی هغه مستحق خلک ده کنه. ټول د طالبانو لاس ته ځي، ټول د طالبانو په اختیار کې ده او د طالبانو د اجازې نه پرته هغه بلنۍ کسان هم چلته هلته نازه هغه هم سنې شي کولی، په دې چې هغوی د افغانستان د اجتماع نه، د افغانستان د خلکو نه باخبر نه ده، د خلکو په منځ کې نه ده. خو وکیل او ملا امام چې څنګه په دوستان په گزارش کې وایي اغوی لستونه جوری ورکی دغه بشری مرستونم طالبان خپل ګرود پاره خپل استخباراتی یا جګړی مقاصد د پاره یو کره حقیقی خبره درشته هم خبرنده.
په دې کې تاسو په نظر څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه به هم لاس لري او کبا د ملګرو ملتونو کارکونکو او ادارې د کارت مجبوره کیږي د طالبانو لخوا؟
تاسو وګورئ موږ د 50 کالو رئیس هم دغه مشکلات سره مخامخ یو، همدغه مسیوی انجوګان یو راغی به هر دلی چې په افغانستان کې حاکم وو، د بشری مرستو په نوم د افغانستان خلکو په نوم مرستې راغی، همدغه مرسته د سیاسي او استخباراتي مقاصدو لپاره استعمال شو. اصلي خلکو ته څه نه درسه، د افغانستان نوم، د افغانستان د خلکو نوم استعمال شوی ده چې په دې کار کې رښتیا حقیقي خبره ده چې ملل متحد دوی خپل په دغه شیزونه بخته ده، دوی هم پوهیږي چې دا بشري مرسته عام خلکو ته نه رسیږي، سیاسي او استخباراتي مقاصد لپاره یا کوم دلی چې په افغانستان کې شتون درلودلی یا اوس طالبان د دوی خپل ګټو دپاره استعمالوي. دا ښکاره خبره ده چې ملګرو ملتو هم په دې مشکلاتو دخیل ده او خلک هم پوهیږي، همدغه چې افغانستان خلک اقتصاد ورځ په ورځ نور هم خرابیږي، همدا چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي، همدا چې افغانستان خلک بلکل اعتماد د ملګرو ملتونه ختم شوی ده. خو یو اصلي وجه هم ده چې ملګرو ملتو په هر سی پویږي خو کار نو وایي او کوم اصلي تصمیم چې وي د افغانستان د آسایش د افغانستان د خلکو د آسایش لپاره ملګرو ملتو هم هغسې اقدام نه کوي.
مننه. او که یو وروستۍ پوښتنه هم ځواب کوي ښاغلی شیرزی، چې که دا تورونه رښتیا وي یا دا ادعاوې رښتیا وي، د دې زیان چا ته رسیږي ستاسو په نظر؟ ملګرو ملتونو ته، ډونرانو ته، یا غمرستندویو هیوادونو ته، او که عامو افغانانو ته؟
وګورئ، عام افغانان خو د 50 کال رئیس ځپل شوی ده، که دا مرسته پر صحیح طریقه پر اصولی طریقه و پر اختیار بند شی، زه فکر کم نور پا افغانستان که دغه توریستی دلی دا تراغر دلی او دغه ایراس افغان دلی گوشتون دیر مشکل ده دودی بقا دیر مشکل ده. افغانستان خلق هم غوالی چه دی افغانستان در نوم نه استفاده نشی. زه فکر کم چه دغه مرسته که بند شی دی لوی قدرتونو دی کم دزگاه چه پدی و آر دوی کار که دوی اغوی نقصان زیاده تر افغانستان خلکو واسه دی افغانستان دی نوم نه دوی گت اخلی دی غزپل شوی خلک چه دو وقت دوده تا ایران ده دی اغوی پا نوم پیسی رازی او پیسی زیده ترگری دلی یا دی طالبان جیبون تازیم.
د چارو شنونکی نثار احمد شیرزای و چه لازاده رادیو سره خبری کولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې له نن څخه متحدو ایالاتونو ته د فولادو او المونیمو په وارداتو 25% تعرفه وضع کوي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونه تیر ماښام خبریالانو ته وکړې. کاناډا تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي. صفي الله سنګزي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد د راپور برابر کړی.
ډونالډ ټرمپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ټرمپ چې د یکشنبې په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پای لوبې یا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل: هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري. المونیم هم همداراست. د حکومت او صنعت احصایي ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحدو ایالتونو ته صادروي. کاناډا د متحدو ایالتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ټرمپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 12 یا هم 12 ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخې د متحدو ایالتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدی چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبوره وي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیري. د فبروري په 3 هم ټرمپ خپل امریکایانو ته خبرداري ورکړی و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو له امله چې هغه د تیرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي و، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ټرمپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د 1.5 ورځو لپاره ځکه وځنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو له هغه سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړې. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو دا مالیې به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دي چې دا به یقینا او ډیر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې بریتانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی، په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فبروري په 9 وویل اروپایي موادو د امریکا تعرفې به په متحده ایالتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی این این ته یې وویل چې ټرمپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي: اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ټرمپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړې، خو وروسته بیرته په دې ښه شوې چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی ویلي د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو له لارې حل شوي. هغه ویلي د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. عبده سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې له افغانستان سره د اوبو د لنجمنې موضوع پر سر هوکړې ته رسېدلي. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علی رضا بیکدلی پرون یک شنبه د فبروري په 9مه د افغانستان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حقونو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو اترو له لارې حل شوې ده، او دا چې د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د اسلامي ورورګلوۍ او د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر بنسټ شوې ده. بیکدلی همداراز ویلي چې ایران له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پراخولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستي سفر پر مهال دواړو هیوادونو د 1450 لمریز کال د هلمند د اوبو تړون ته د ژمنتیا پخلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې له دې تړون پرته د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر مسله د کوم بل تړون لاسلیک کول یا هوکړې کول افغانستان ته څه پایلې لرلی شي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپله د اوبو له سخت کمښت سره مخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو هر ډول تړون د افغانستان په ګټه نه دی، او دا د افغان ولس په حق کې ستره جفا بولي. د دوی له ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان نه د ازبکستان د هیچا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی. ولې موږ خپله د هر څونه د یخچالونه چې موږ درلودی چې زموږ د اوبو د منابعو اصلي سرچینه ده، هغه اوس تقریبا خلاص دی. تقریبا 2014 کې چې موږ آخري سروې کړی وو د 10000 یخچال څخه 2500 یخچال موږ درلودل، او نور ټول یخچالونه مو ویلي ویدی. خپل ملت خپل خلق زموږ اوبو ته ضرورت لري.
دی اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سعید هم ازادي رادیو ته وویل
د 1950 کال تړون له ډیرو باسونو نه وروسته د دوه شاهي حکومتونو ترمنځ امضا شو. هغه وخت ډیر اعتماد موجود وو، دواړه حکومتونه یو بل ته ډیر نږدې وو، دواړه مشروع حکومتونه وو. نو هلته د ډېر بحثونو نه وروسته هغه د اوبو د اندازهګیري ارقامو تولیدو او ډېر تخصصي بحثونو نه وروسته، حقوقي بحثونه او هم تخصصي بحثونو نه وروسته، یو جامع تړون لاسلیک شو. چې دغه جامع تړون نه یوازې چې د اقلیم بدلون کې هغه تاثیرات په نظر کې نیولې ده، ځکه چې هلته ویلې ده چې وچ کال نورمال کال او له نورمال کال نه مافوق کال، یعنی ډیر اوبو لرونکی کال. نو دغه تړون باید د 1950 کال تړون باید احترام وشي، او دواړه هیوادونه باید خپل حقوق د هغه تړون په چوکاټ کې وګوري او ولټوي.
هڅه مو وکړه چې د ایران د سفارت د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی د برېښنا او اوبو لګولو وزارت ویاند متی الله عابد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د اوبو مسله یو لنجمنه موضوع ده، او دواړه لوري غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات عادي وخی. سیاسي فعال حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل
اوس چې اقلیمي تغیرات راغلي دي، اوبه کمې سیمې سوي دي، اورښتونه کم دي، افغانستان ډېرو اوبو ته ضرورت لري. پر دواړو سیندونو باندې، هم پر هلمند باندې هم پر هاري رود باندې، د نوو بندونو تړل په حقیقت کې د افغانانو وړتیا ضرورت دی، اړتیا ده. ځکه نو ایرانیان تشویش لري چې که دا سلسله دوام وکوي کېدای شي چې پر دوی باندې د اوبو اندازه نوره هم. زه فکر کوم چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې وښيي چې دواړه د نیوکو مناسباتو په درلودلو سره د اوبو ستونزه حلوي، د نورو ستونزو د راپیدا کېدو لامل ونه ګرځي.
افغانستان او ایران په کال 1950 لمریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړی. د دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیون متر مکعبه اوبه ورکړي. د دغه هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند له اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار د دغه تړون د ناعملي کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یادې شوې اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
facebook.com/azadiradio
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په روزګان ولایت کې د بې کیفیته او تاریخ تیرو توکو پلور په بازارونو کې زیات شوی. خلک وایي چې له دې کبله دوی ته سختې اندېښنې پیدا شوې دي. د دوی په وینا دا توکي نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دي، بلکې د دوی باور هم کمزوری کوي.
د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو پلور په دې وروستیو کې ډېر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي، بلکې د خلکو لپاره د روغتیایي خطراتو سبب هم کېدای سي. یو له دې کسانو څخه عبدالله دی چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دی. وایي
د دولت ډېر دغه دی چې دا در وخت تېر شم باید ټول کې خلک خو شاید چې ډېر سره په ستونزو کې، ځکه چې هغه په لرو پرتو سیمو کې رشته هم هغه کوم تاریخ خو هغه د هغې خلکو ته نه معلومېږي. هسې یو رقم چې خرڅېږي په هغه طرز خرڅېږي رانیسي، نو خلک دغو نه شه رقم شي ورسره په ستونزو.
د اوروزګان ولایت د یو شمېر نورو اوسېدونکو په خبره ځینې پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځانګړې هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلي مارکونه یې ورباندې وهلي، خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل اوسېدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه توکي اکثره پر بېوزله خلکو پلوري.
باید د تاریخ تیره شی څوک خرڅ نه کړي. هغه که د دې دکانداري شان دي کې سکور دي دا شان دي او که دوایي دا، ځکه دا انسان ته ډېر تاوان کوي. دا چې خلک شان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شان رانیسي چې دوی ته تاوان نه وکړي.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو څخه ډډه وکړي. هغه وایي که څه هم دا توکي د بیې د ټیټوالي له مخې جذاب ښکاري، خو په حقیقت کې د دې ډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد:
که یو څوک دا وخوري د روغتیا لپاره هغه ضرري دي. در وخت درمل یا در وخت تیر خواړه که هغه بسکوټ دي که هغه مشربات یې که هغه نور دا شیان میان دي، هغه روغتیا ته ضرر رسوي. دغه انسان د مرضی سره مخ کوي، یعنی د ډېرو تکلیفو سره بیا مخ.
په اوروزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخې مدیر مولوی عبدالله عبید وویل چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کېږي او هغه څوک چې بې کیفیته توکي پلوري د هغوی سره قانوني چلند کېږي.
چې خلک کومې غوښتنې لري هغه موږ ترسره کوو. د ریاستو د وزارتو د خواسم موږ ته دا امر دی، د شیخ صاحب د خواسم موږ ته دا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بې کیفیته شان او هغه درمل چې هغه ولس ته زیان رسوي او بدن ته زیان رسوي دا به ټول موږ راټولوو او دا به بیا سوځو. کې هم موږ دا پلان لرو او ار وزه د دې زموږ دغه خدمتکاران هغه وزي زموږ ملګري وزي شان راټولوي، نو او ولسوالی ته هم پلان لرو، په مرکز ته هم پلانونه لرو چې دا به راټولوو او شان به سوځو. بیا
د اوروزګان ولایت اوسېدونکي روغتیا پالان او د خوړو او درملو د برخې مسؤلین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بې کیفیته او تاریخ تیرو توکو له پلور څخه مخنیوی وسي. دا مسله نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره ګواښ دی، بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم د ازادي کارکونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې قبولې کوي. نو موږ دغه غوښتنه سایت څلور چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکله کې شبکې ډېرې د بې سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ ووهه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دیکې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري، پنځوس دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیره مننه په مخه مګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایما پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده وختونه ډیر وسو باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه د هلمند نه دادی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډېر ورسره نبستنګ وروره مننه ژوندی وس.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د وخت